The Mini Pegam.
السلام علیکم زما خوګو ملګرو څنګه تاسو زو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار کې بئ خو تاسو د انتظار وخت ختم شو مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې تاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره حاضر یو
زما ګرانو مینوالو زم تاسو ته د مینی پیغام ریډیو نه سلامونه او هرکلی ویم او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی او زموږ دا پروګرام به اورئ زما خویندو ورونو ما ته پته نشته چې نن تاسو څه محسوسوئ آیا تاسو د خپلو ماشومانو لپاره فکرمن یئ ستاسو په کور کې جنگ جګړې شته او که نه زما خویندو آیا ستاسو خپلې خواښې سره جنگ جګړې روانې دي آیا تاسو د حالاتو په وجه فکرمند یئ او په ذهني دباو کې راګیر یئ
زما ملګرو ژوند ډیر ګران دی د ژوند تیرولو دپاره موږ قیمت ورکوو او دا قیمت ډیر زیات دی ولی دا سے ندا زما ملګرو تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې سمره ګرانی جوړه شوې ده د خوراک سکاک سزونه سمره ګران شوې دي
هما ته د سوچونو خبره کې خلک خو هم دې سوچ خوړه چې هر څه دومره زیات ګران شو او هغې سره دا فکر وي چې څه به کوو
بالکل ما ته پته ده ملیکې صرف د خوراک سزونه نه بلکې هر یو سیز ډیر زیات ګران شوی دی کاغه د خوراک سکاک سزونه یا جامی او پیزاری یا هر سچی نو دا ټول هر څه ډیر زیات ګران شوی دی
زما خویندو که تاسو په خار یا کلی کې اوسېږئ خو زما یقین دی چې تاسو به خامخا مسلو ته مخامخ کیږئ او خاص طور باندې به دا کوشش کوئ چې په خپل ګټه باندې گزاره وکئ او د خپل کور ټول ضرورتونه پوره کړئ نو زما خویندو دا زموږ ټولو لپاره یو ډیر ګران کار دی خو ما ته پته نشته چې تاسو څنګه د خپل کور خرچه چلوئ رس په ورځ ګرانی زیاتیږي د هر یو سیز قیمت ډیر زیات شوی دی او دې په وجه ډیر خلک پریشانه دي او په ذهني دباو کې راګیر دي نو زما ملګرو آیا تاسو یا ستاسو کورنۍ هم د داسې حالاتو نه تیریږي
ملکې کله چې ګرانی زیاته شي او د هر یو سیز قیمت زیات شي بیا د کور گزاره چلول او خرچې پوره کول ګران شي خو زما ملګرو یاد ساتئ دا ستاسو په وجود ذهن او روح باندې مسر غورځئ نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې موږ څنګه د داسې قسمه حالاتو مقابله کوو
نو زما خوږو اوریدونکو نن به موږ په دې پروګرام کې د دې په هکله خبرې اترې کوو یعنی د ذهني دباو سره مخامخ کیدل او د هغې مقابله کول یاد ساتئ داسې لارې او طریقې موجودې دي چې موږ په خپل ژوند کې د داسې قسمه دباو او د پریشانۍ حل راوستی شو نو زما ملګرو مایوسه کیږئ ما حوصله مه بیلئ ځکه چې ستاسو دپاره امید موجود دی نو تاسو زموږ دا ټول پروګرام واورئ د دې نه به تاسو ته ډیره تسلي مېلو شي خو د باقي پروګرام اورېدو نه مخکې موږ غواړو چې تاسو له خپله پته درکو په کوم باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او د خپل ژوند په هکله راته ویلی شئ زما ملګرو مونږ غواړو چې تاسو د ژوند نه خبر شو ځکه چې مونږ تاسو په خوشحالۍ او تکلیف کې تاسو سره یو که تاسو ته څه مسلې وي نو مونږ به تاسو لپاره دعا کوو او ښې ښې مشورې به درکوو نو تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ او مونږ له صرف مس کال لا کوي
زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 00 00
یعنی 00157947 71074. نو زما ملګرو تاسو خامخا موږ سره په دې پته باندې رابطه وکړئ
ملکې کله چې زه د خوراک او د ښځو په حق له سوچ کوم نو زما ذهن ته ډېرې خبرې راځي خو خاص طور باندې دا خبره زما د پاره ډیره مهم ده مونږ ګورو چې زمونږ خويندې ټول ورځ په خپل کور کې کار کوي او د خپل کور او د کورنۍ خیال ساتي دې سره سره زمونږ ډیر خويندې داسې مشته چې هغه د کور نه بار په پټو کې کار کوي د خپل خاوندانو مرسته کوي او هغه سره کار کوي او خاص طور باندې په کلو کې داسې ډیر خزشته چې هغه په کور کې او هم په پټو کې کار کوي نو مونږ ته پته ده چې زمونږ دغه خویندې ډېر محنت کوي، خو سوال دا پیدا کیږي چې هغوی ولې دومره سخت محنت کوي. زما ملګرو، د دې په هکله لږ سوچ وکئ. زمونږ خویندې سهار وختي د نور راختو نه مخکې پاسي، نو آیا دا د مور مینه ده چې هغوی داسې کوي؟ آیا مور خپلو بچو سره د مینې په وجه داسې کوي؟
او هما بالکل، د مور مینه ډېره خاص ده. که مور ډېره زیاته ستړي، خو خپلو بچو سره د مینې د خاطره هغه هر قسمه سختي په ځان تېروي. او هما، کله چې زه د خوراک او د ښځو په هکله سوچ کوم، نو ماته هغه وخت یادېږي چې کله زه ماشوم وم، زما مور به ډېر مزیدار خوراکونه پخول، او د هغې پاخه شوي خوراکونه خو به نه صرف زما خوښ و، بلکې زموږ د ګاونډ نور ماشومان به هم کله کله ما سره لوبو له راتلل، نو هغوی به هم د دې خوراکونو نه مزه اخیسته.
ملیکې، ستا دې خبرې اورېدو سره خو زه سوګی شوم.
خو ما خورې، روټۍ ته خو لا ډېر وخت شته، لږ انتظار به کې. اوس په کار دی چې مونږ خپلو خوږو اورېدونکو سره خبرې وکړو. هما، زما مور یوه ډېره مهربانه ښځه ده. هغې ته په دې ډېره خوشحالي میلاوې ده چې د خپلې کورنۍ دپاره خوراک تیار کړي، خو دې سره سره به هغې ته په دې هم ډېره زیاته خوشحالي میلاوې ده چې په خپل ګاونډ کې هغه ماشومان لم ډوډۍ ورکړي، څوک چې به ډېر غریبانانو. هما، زما مور به همیشه کوشش کولو چې د غریبانانو خیال وساتي، او هغې به مختلف خوراکونه پخول، او هغه به غریبانانو ماشومان له ورکول.
ملیکې، واقعي چې ستا مور ډېره ښه ښځه ده. مونږ ټولو له پکار دي چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتو. هغه روټۍ یا تلکاری کمه چې زموږ نه سوا شي او مونږ یې غورځو، نو پکار دي چې هغه داسې ضرورتمندو دپاره ورکو چا کره چې ډوډۍ درک نه لګي.
هما، زما مور همیشه دا خبره کوي چې زما د ټول نه لویه خوشحالي دا ده چې بې وسه او غریبانانو ماشومانو له خوراک ورکم.
خو ملیکې، که مونږ سوچ وکړو، نو نن سبا خپلو ماشومانو له خوراک تیارول او د هغې خیال ساتل ډېره ګرانه خبره ده. حالات ډېر سخت دي، او واقعي چې ستا مور خو ډېره عظیمه ښځه ده چې هغه د غریبانانو هم خیال ساتي او دا کوشش کوي چې هغوی له ډوډۍ ورکړي.
هو هما، ما یو خبره زده کړې ده، او هغه خبره دا ده چې میندې خپلو بچو سره ډېره مینه کوي، که په خپله ورته ډوډۍ میلاویږي یا نه، خو هغوی هر وخت د خپلو بچو په فکر کې وي.
ملیکې، ستا خبره بالکل صحیح ده. ډېرې میندې داسې هم شته چې هغوی نوکری کوي، آی په خپل کور کې د خپلو بچو هم خیال ساتي، او دې سره سره په مالی طور باندې هم د خپل خاوند مرسته کوي او د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کولو دپاره ښځه خاوند دواړه محنت کوي.
او واقعي چې دا خو یو ګران کار دی، خو نن سبا حالاتو کې ګزاره کول ډېره ګرانه ده.
زما وروڼو خویندو، مونږ په یو داسې دور کې اوسیږو چې د خفګانونو او پریشانو نه ډک دی، نو مونږ له دا سوچ کول پکار دي چې ښځې څنګه روزانه د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کولی شي، مونږ ټول څنګه د داسې قسمه دباو مقابله کولی شو.
زما ملګرو، دا ډېره ضروري ده چې مونږ په ښه طریقې سره د دباو او فکرمندۍ حل راوباسو. نو اوس مونږ غواړو چې د دې په هکله باندې د سلیم خان نه یو څو خبرې واورو. دا خو ډېره اسانه خبره ده چې مونږ حوصله بیلو او مایوسه شو، خو مونږ به سلیم خان نه اورو چې څنګه مونږ په خپل ژوند کې د دباو برداشت کولی شو او د مایوسه کېدو نه خپل ځان بچ کولی شو.
نو سلیم خان وروره، مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډېره مننه چې تاسو یو ځل بیا دلته رالی. مونږ غواړو چې تاسو نن د ذهني دباو او د فکرمندۍ په هکله مونږ سره یو څو خبرې وکړئ.
ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو مالا یو ځل بیا موقع راکړه چې زه دلته د مینې پیغام ریډیو ته راشم او خپلو خوږو اورېدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړم. او تاسو چې کوم نننۍ موضوع خوښه کړې ده، دا ډېره خاص موضوع ده، ځکه چې زه اکثر ګورم چې ډېر خلک په ذهني دباو کې راګیر دي، پریشان دي او فکرمند دي. حالات داسې جوړ شوي دي، خلکو سره دا فکر دی چې څنګه د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کړي او څنګه خپل ځان لپاره کار پیدا کړي. نو هم د دې فکرونو په وجه هغې په ذهني دباو کې راګیر شوي دي. زما ملګرو، زه غواړم چې په دې خاص موضوع باندې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. حقیقت دا دی چې د هر چا په ژوند کې دباو راځي، خو تاسو ته دا پته شته که چېرې تاسو د دې دباو ختمولو لپاره قدم اوچت نه کوئ، نو بیا تاسو خپل صحت په خطر کې اچوئ. یاد ساتئ چې دباو ستاسو په جذباتي او جسمانی حالت باندې ډیر اثر غورځي. بیا به تاسو ښه طریقې سره سوچ نشئ کولی، نه به د کار نه مزه اخلئ او نه د ژوند نه. زما ملګرو، د دباو نه ځان خلاصول دا دی چې تاسو خپل وجود او خپل ذهن واپس ښه حالت ته راولئ. زه به راته یو څو خاص خبرې وکم. که چېرې تاسو زما په دې یو څو خبرو باندې عمل وکئ، نو تاسو د خپل ژوند نه دباو ختمولی شئ. لومړۍ خبره دا ده، په خپل ژوند کې ټولو ښو سیزونو ته وګورئ. هر وخت په خپل ژوند کې هغه سیزونو ته سوچ مه کوئ کوم چې دومره ښه نه دي او تاسو ته راپېښ شوي. د ذهني دباو نه خلاصېدو دپاره ښې لارې ولټوئ. خپل یو اعتباري ملګري سره خبرې وکئ او هغه ته ووایئ چې تاسو د څه په وجه خفئ او په ذهني دباو او فکرمندۍ کې راګیر یئ. زما ملګرو، د دې نه ځان خبر ساتئ چې د دباو په وخت تاسو رویه څنګه یئ. تاسو په خپل ژوند کې د داسې بدلون په حق له سوچو کوئ کوم چې ستاسو په دباو ختمولو کې ستاسو مرسته کولی شي. مثال په تور، که چېرې تاسو د ذهني دباو په دوران کې خپلو بچو ته ډیر غوسه کیږئ، نو پکار دی چې تاسو لږ وخت دپاره بلې کوټې ته لاړ شئ یا بهر لاړ شئ، او کله چې ستاسو غوسه ختمه شي نو بیا واپس راشئ. زما ملګرو، په دې مصروفه دور کې ډیر خلک مسلسل په ذهني دباو او فکرمندۍ کې راګیر دي. مور پلار په دې سوچ او فکر کې چې څنګه به د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کوي. آی کوشش کوي چې روزانه ښه ډیر کار وکړي او د خپلو بچو او د کورنۍ ضرورتونه پوره کړي. زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو ته داسې محسوسیږي چې د خپل دباو ختمولو دپاره تاسو هیڅ هم نشئ کولی. خو زما رونو خویندو، یوه خبره یاد ساتئ، ستاسو کار به کلم ختم نشي. تاسو به ټول عمر کار کوئ او نه به ستاسو د کور بیلونه یا خرچې ختم شي. دا به همیشه هم داسې رواني. خو ستاسو د پاره د خوشحالۍ زیر شته. تاسو خپل دباو تر ډیر حده پورې په کابو کې ساتلی شئ. که چېرې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې تاسو خپل ژوند کابو کې ساتلی شئ، نو دا داسې شوه چې تاسو خپل ټول ذهني دباو او فکرمندي په کابو کې ساتل شروع کړل. خو زما ملګرو، تاسو دا څنګه په کابو کې ساتلی شئ؟ د ټولو ناول تاسو له پکار دي چې خپل خیالات او جذبات په کابو کې وساتئ. داسې کولو سره به تاسو ته خپلو مسلو حل کولو کې ډیره مرسته ملو شي. د خپل وخت صحیح استعمال وکئ. د خپل کار دپاره یو وخت مقرر کئ، خپل کورنۍ دپاره وخت مقرر کئ، او د آرام دپاره هم وخت مقرر کئ. زما مقصد دا دی چې په خپل ژوند کې توازن راولئ، خپل ژوند په یو ترتیب سره تیروئ. نو زما ملګرو، اوس غواړم چې یو څو نورې مشورې هم درکم کومې چې ذهني دباو باندې کابو منتلو کې ستاسو مرسته کولی شي. ښه به دا وي چې دا خبرې تاسو خپل ځان سره ولیکئ چې ستاسو نه هیرې نه شي. د ټولو نړومبې، تاسو نه کولی زده کوئ، په خپل ځان باندې زیات بوج ما چوئ. خپل حدو پیژنئ او خپل ځان د زیات بوج نه بچو ساتئ. څومره کار چې کولی شئ نو صرف هغه کوئ. دویمه خبره، د کومو خلکو په وجه چې تاسو په ذهني دباو کې راګیرېږئ یا خفګان محسوسوئ، نو هغوی سره وخت تیرول کم کئ. هغه خلک څوک چې خوشحاله نه وي او هر وخت خفئ او ګیلې او شکایتونه کوي، نو هغه خپل ځان سره نور خلک هم په ذهني دباو کې راګیرئ. درېمه خبره، سوچ وکئ تاسو څنګه خپل حالات داسې جوړولی شئ چې تاسو ته آرام ملو شي. زه به تاسو له یو مثال درکم. که چېرې تاسو ګاډی چلوئ او د ګاډو د رش په وجه تاسو په ذهني دباو کې راګیرېږئ، نو ښه به دای چې تاسو په خپله ګاډی مه چلوئ، په بس کې سفر وکئ. د دې نه علاوه، د بحث نه ځان ساتئ. سخت خبرې تکلیف ورکوي. د دې په وجه تعلق خرابیږي او تباه کیږي. که چېرې یو کس داسې څه کار کوي یا داسې څه خبرې کوي چې دا هغې نه تاسو ته تکلیف ملاویږي، نو په نرمۍ سره هغې ته ووایئ چې تاسو په دې باندې خفه کیږئ، داسې خبرې مه کوئ. د چپ پاتې کېدو په ځای ښه به دا وي چې هغې ته په مینې او نرمۍ سره خپل احساسات بیان کوي. که چېرې تاسو خپل احساسات بیان نه کوي، نو ستاسو احساسات به نورم خراب شي او ذهني دباو به زیات شي. د دې نه علاوه، د هغه کارونو فهرست جوړ کړئ کوم چې تاسو له کول پکار دي. د هرې ورځې د کارونو په هکله ښه سوچ وکئ. کم کارونه چې ضروري نه وي، نو هغه بل وخت دپاره پرېږدئ. تاسو دا ځان سره لیکلی شئ چې درته یادی چې دا به بل وخت کوئ. زما ملګرو کې دیشي چې ځنی کارونه داسي چې تاسو په خیال هغه دومره ضروری نه وي، نو بیا خبر داوي چې هغه د پاره سوچ او فکر نه کوي او خپل ځان په دباو کې را نه ولي. دام سوچو کوي چې تاسو څنګه د خپل وخت صحیح استعمال کولی شئ. که چېرې تاسو د راتلونکي ورځې د پاره د مخکې نه منصوبه جوړه کړي، نو دا به ستاسو د پاره ډېره ښه. بیا تاسو صرف په هغه کارونو باندې خپل توجه ساتلی شئ او هغه کارونه ترسره کولی شئ د کومو د پاره چې تاسو منصوبه جوړه کړي. زما وروڼو خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې تاسو په خپله فیصله کولی شئ، ستاسو خپله مرضی ده. نو دا ډېره ضروری ده چې تاسو په خپله څه فیصله وکړئ. روزانه د آرام د پاره وخت وباسئ. که چېرې تاسو آرام کوئ، نو بیا تاسو په ښه طریقې سره خپل ذهني دباو په قابو کې ساتلی شئ. زما ملګرو، هغه خلکو سره زیات وخت تیروئ څوک چې خوشحاله وي، هغه خلک څوک چې د ګرانو حالاتو نه تیر شوي. خدای ایزده کړي چې څنګه په ګرانو حالاتو کې هم خپل رویه ښه ساتي. او روزانه د هغه کار کولو کوشش کوئ کم سره چې تاسو ته خوشحالي او آرام ملاویږي. مثال په تور، بهر ګرځېدو د پاره تلل، موسیقي اورېدل، خپل ملګري سره خبرې کول، کتاب مقدس یا یو بل ښه کتاب لوستل، او کله کله خندام د صحت د پاره ډېره ښه. تاسو همیشه په خپل ژوند کې خو سيزونو ته سوچ کوئ. زما ملګرو، د خپلو خبرو ختمولو نه مخکې زه تاسو ته دام ویل غواړم چې داسې کم کارونه دي چې تاسو له نه دي کول پکار، خاص طور باندې هغه وخت کله چې تاسو په ذهني دباو او فکرمندۍ کې راګیریئ. یاد ساتئ چې ډیر زیات کیفین مه استعمالوئ. د دې مطلب دی چې چای، کافی، چاکلیټ او پیپسی ډیر زیات مس کئ، او د چینای او خوږو استعمال هم ډیر کم کئ. نشه کول پرېدئ، که سیګریټس کئ نو هغه پرېدئ. زما ملګرو، خو په غور سره واورئ، ځینې خلک دا سوچ کوي چې شراب سکل، سیګریټ سکل یا نورې نشه یي دوایانې استعمالول زموږ ذهني دباو او خپګان کموي. نو کېدای شي تاسو ته صرف د لږ وخت دپاره خپل ځان ټیک ښکاري، خو زما ملګرو، دا په اصل کې تاسو له ډېر نقصان درکوي، دا ستاسو ژوند تباه کوي. ډاکټرانو دا خبره معلومه کړې ده چې دا سیزونه ستاسو په مزغو باندې دومره خراب اثر غورځي چې بیا علاج کولم ګران شي. نشه ستاسو پیپړو، اینې او زړه ته ډېر نقصان رسوي. دا ستاسو د سوچ کولو په صلاحیت باندې ډېر اثر غورځي. بیا به تاسو د دې جوګه نه یې چې خپل کارونه په ښه طریقې سره وکړي. د دې مطلب دا دی چې ستاسو دباو به نورم زیات شي. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې کله یو کس شراب څکي یا نور څه نشه کوي، نو دا د کورنۍ سره دغه په تعلق باندې ډېر خراب اثر غورځي. که چېرې تاسو خپلې د محنت مزدورۍ پیسې په نشه باندې الوزوئ، نو بیا به تاسو سره د کور د ضرورتونو دپاره پیسې نه وي، او تاسو به بیا په ډېرو ګرانو حالاتو کې یې. او چې کله تاسو سره د خوراک، څښاک، جامو او نورو سیزونو دپاره پیسې نه وي، نو بیا به تاسو نورم په ذهني دباو کې راګیر یئ، او هر وخت به په دې سوچ او فکر کې یئ چې تاسو به څه کوئ او څنګه به د خپلې کورنۍ ټول ضرورتونه پوره کوئ. نو زما وروڼو خویندو، د ټولو نه خاص خبره دا ده چې شراب او نوره نشه ستاسو ژوندم ختمولی شي، ستاسو یاداش ختمولی شي. نو دا ستاسو ټولو د پاره یو خبرداری دی چې نشه نه صرف ستاسو پیسې بربادی، بلکې دا ستاسو ژوندم بربادی. نو زما ملګرو، اخیری خبره به زه دا وکم چې تاسو فیصله کولی شئ چې په خپل ژوند کې داسې قدم اوچت کړئ چې دا غي سره ستاسو ذهني دباو زیات نشي، بلکې کم شي. داسې کولو سره به نه صرف تاسو خوشاله یې، بلکه دا بستاسو د کورنۍ د پارم د خوشاله خبرې.
سلیم خان رو راستا سو ډیره مننه، تاسو مونږ ته ډیر خېخي خبرې وکې، او زما یقین دی چې د دینه به زمونږ اوریدونکو ډیر څه زده کړي. هم ما زبا همیشه کوشش کوم چې کلم په ذهني دباو کې راګیریږم، نو د سلیم خان رو په دې خبرو باندې به عمل کوم، او زه به دا خبرې ځان سره یاد ساتم. زما ملګرو، ستاسو څه خیال دی؟ تاسو مونږ ته ویلی شئ چې دا خبرې ستاسو دپاره فایده مندې وي او که نه. تاسو به زموږ پته ځان سره لیکلی، خو که چېرې تاسو نه لیکلی
نو د پروګرام په اخیر کې به مونږ یو ځل بیا تاسو له خپل پته درکو. نو تاسو دا غېدې لیکلو د پاره تیار اوسئ.
سما خوږو ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ چې څنګه د تکلیفونو او خپګانونو په دې ډکه دنیا کې خپل ژوند ښه طریقې سره تیرولی شو او د ذهني دباو او فکرمندو نه یو آزاد ژوند تیرولی شو.
زما رونو خویندو، زما یقین دی چې تاسو کومې خبرې واورېدې نو دا په دباو کمولو کې ستاسو ډېره مرسته کوي. خو د هغه دباو په حکلم څه خیال دی د کوم نه چې موږ ځان نشو بچ کولی؟ مثال په طور چې کله په لاره ګاډي کې روان یو او ډېر زیات رش وي نو بیا موږ څه کولی شو؟ یا حالات خراب وي او هر طرف ته جنگ جګړې وي، یا زلزلې او مختلف آفتونه راځي، یا زموږ یو رشتہ دار مړ شي، نو بیا را دې د بونه موږ څنګه خپل ځان بچ کولی شو؟
ملیکې، ما خدای زده کړی دی چې د داسې قسمه دباو د کم نه چې موږ خپل ځان نشو بچ کولی، نو د دې د مقابلې کولو دپاره موږ له پکار دی چې حالات او ماغه شان قبول کو څنګه چې وي، ځکه چې موږ دا حالات نشو بدلولې. زما رونو خویندو، کېدی شي چې دا خبره تاسو ته اسانه ښکاري، خو دا اسانه خبره نه ده. اول تاسو له دا زده کول پکار دی چې څه تاسو ته پیښ شوي دي نو څنګه باغه او ماغه شان قبلوئ، نو بیا دا ستاسو خوښه ده چې څه کوئ.
نو زما رونو خویندو، اوس موږ غواړو چې د دې په هکله باندې یو څو خبرې وکړو چې څنګه موږ هغه حالات په خپل ژوند کې قبلولی شو کم چې بدلېدی نه شي.
زما ملګرو، که چېرې تاسو په دې وجه خپه او دباو کیئ چې یو کار کولو کې ناکامه شوئ، نو خیر دی، اس خبره نه ده. یاد ساتئ چې په دې دنیا کې یو قسم کامل نشته. ځینې وخت موږ له دا زده کول پکار دی چې خپل ځان پورې وخاندو، ځکه موږ چې څنګه کار کول غوښتل نو هغه شانو نشوه. خو زما ملګرو، د دې نه خراب حالت هم زموږ په ژوند کې راتلی شي، داسې حالات چې موږ ته خپل ځان نشو بچ کولی. لکه مثال په طور زموږ یو رشتہ دار وفات شي، نو بیا داسې قسمه حالات زموږ د کابو نه بهر دي. او موږ ټولو ته پته ده چې داسې قسمه حالات په زموږ د ټولو په ژوند کې راځي، دې حقیقت نه موږ پټې دی نه شو.
نو زما ملګرو، کله چې زموږ یو رشتہ دار مړ شي نو په دغه وخت کې بیا موږ څنګه تسلی مونږ ته شو؟ مرګ د هغه خلکو دپاره ډېره د خپګان او درد خبره ده. څوک چې ژوندي پاتې شي، دا خو ناممکنه ده چې موږ مرګ هم یو ښه څیز وګڼو، خو په دې پېژندلو کې لږ وخت لګي. کېدی شي چې له دې خبرې په قبلولو کې ډېر وخت ولګي او موږ په دې پوه شو چې دا حقیقت دی، موږ ټول دې طرف ته روان یو.
زما ملګرو، د پروګرام په شروع کې موږ د هغه ښځو په هکله خبرې وکړې، څوک چې په خپل کور کې او دې سره سره په پټو کې کار کوي او هغه ځکه داسې کوي چې د خپلو بچو ضرورتونه پوره کړي. زما ملګرو، یاد ساتئ، تر څو چې تخم ځمکه کې پرېوتې نی او مړ شوی نی او خور شوی نی، نو د دې نه ژوند نشي پیدا کېدی. ولې دا د سوچ خبره نه ده؟ څه کله چې موږ تخم په ځمکه کې وکرو نو هغه خپله خاورې شي، خو د هغې نه یو نوی تیغ را زرغون شي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي. هغه موږ سره دومره مینه کوي چې زموږ د پاره مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې خپل ژوند ورکړي، او د هغه د مرګ په وسیله موږ ټولو ته یو نوی ژوند میلو شي. هغه له زموږ د ګناهونو د پاره مړ کېدل پکارو، خو ولې؟ دا ځکه چې خدای پاک مقدس دی او موږ ګناهګار یو. زموږ ګناهونه موږ د خدای پاک نه جدا کوي. نو مالک عیسی مسیح دې دنیا ته رالو او د خپل مرګ په وسیله زموږ د ګناهونو کفاره ورکا چې موږ له ژوندون راکی د تلومري ژوندون.
نو زما ملګرو، لکه څنګه چې یو تخم اول په ځمکه کې وکرلی شي، بیا د هغه خیال ساتلی شي او چې فصل پوخ شي نو بیا هغه اوریبلی شي، درمن ته روړی شي او د دې نه پس غله کور کې سنباله شي او د استعمال جوګه شي. نو ملګرو، دا ټول یو عمل دی. داسې نه کیږي چې تخم وکره او سمدستي غله پیدا شي، بلکې په دې کې وخت لګي.
ن نو زما ملګرو، زموږ جون هم داسې دی. موږ هم په خپل جون کې د ګرانو حالاتو نه تیریږو. خدای پاک ځکه زموږ په جون کې دا ګران حالات راتلو ته پرېږدي چې هغه ته پته ده چې کله موږ د دې ګرانو حالاتو نه تیر شو، نو بیا به موږ په داسې طریقې سره وده وکړو چې هغه وپې خوشحاله شي. بیا خدای پاک موږ د خپل خدمت دپاره استعمالولی شي.
خو زما ملګرو، تاسو ته پته شته چې اکثر موږ د کم دباو یا خفګان نه تیریږو، نو موږ خپل ځان په هغه حالاتو کې راګیرو کم چې ښه نه. موږ نورو خلکو نه خفه کیږو، موږ خپل حق غواړو. بیا موږ غواړو چې هر یو کار زموږ په مرضۍ باندې وشي. خلک د خپل خفګان ختمولو دپاره نشه شروع کوي، خو دې سوچ کولو دپاره وخت نه وباسي چې هغه ولې په داسې حالاتو کې راګیر دي.
زما ملګرو، کله چې تاسو د دباو لاندې یئ، نو هغه وخت خپل سوچ د ګرانو حالاتو نه واړوئ او خپل ګیر چاپیره د خدای پاک درکړی شوي نعمتونو او برکتونو ته وګورئ او خدای پاک ته وګورئ. دا سوچ وکئ چې هغه تاسو سره څومره مینه کوي، هغه ستاسو څومره خیال ساتي. زما ملګرو، خدای پاک صرف ستاسو د وجود خیال نه ساتي، بلکې هغه ستاسو د ذهن، ستاسو د احساساتو او دې سره سره ستاسو د روح هم خیال ساتي. هغه غواړي چې ستاسو روح هم بچ شي.
مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې فرمایلی دي، زه هغه روټۍ یم چې د اسمان نه راکوزه شوې ده. څوک چې دا روټۍ وخوري هغه به تل ژوندی وي، او کومه روټۍ چې زه د دنیا د ژوندون دپاره ورکوم هغه زما بدن دی. نو زما ملګرو، د دې مطلب دا نه دی چې ګینې موږ دې دا دنیاوي روټۍ خورو نو د تل ژوندون به حاصل کړو، بلکې د دې مطلب دی په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړل، د هغه قرباني قبلول. ملګرو، مالک عیسی مسیح تاسو له سلامتی درکول غواړي. هغه تاسو له خوشحالي، مینا او صبر درکول غواړي چې تاسو په دې دنیا کې د دباو او د ګرانو حالاتو مقابله وکړی شئ، او هغه غواړي چې تاسو د مرګ نه پسم هغه سره د تل عمر ژوندون نه مزه واخلئ او د تل دپاره هغه سره په جنت کیئ.
نو زما رونو خویندو، تاسو ته پته شته کله چې مالک عیسی مسیح په دې دنیا کې و، نو هغه هم د ډیرو سختو او کړاوونو نه تیر شو. نو ځکه په یو موقع باندې هغه خپلو مریدانو ته وفرمایل، او دا خبرې په انجیل شریف کې د یوحنا د کتاب په 14 باب او 33 آیات کې دي. په دې کې ویلې شوي دي، په دې دنیا کې به تاسو زخمتونو سره مخامخ کیږئ، خو زړور شئ ځکه چې زه په دنیا غالب شوم. نو زما ملګرو، دا زموږ دپاره یو زبردست وعده ده چې مالک عیسی مسیح په دنیا غالب شوی دی، نو بیا موږ له د حالاتو نه یره نه ده پکار.
زما مینوالو، هغه تخم را یاد کوي چې اول په ځمکه کې خاوري شي او بیا د هغې نه ژوندون پیدا شي او زموږ ټولو دپاره ته غله پیدا کیږي. نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح لکه د دې تخم په شان دی، زموږ د ټولو دپاره مړ شو چې موږ له خپله سلامتی او د تل ژوندون راکي. خو خبره دلته نه ختمیږي. مالک عیسی مسیح د دې جوګو چې په مرګ باندې غالب شي او د مړو نه بیا را ژوندی شي، لکه څنګه چې تخم په ځمکه کې مړ شي او بیا ته نه یو نوی ژوند پیدا شي، نو عیسی مسیح د دې جوګو چې په مرګ فتح عمومي او د تل دپاره ژوندی پاتې شي. نو زما رونو خویندو، که چېرې تاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړئ، نو هغه به ستاسو ژوند ته راشي او ستاسو په زړه کې به ستوګ نه کوي، او هغه به ستاسو ژوند بدل کړي، ستاسو ژوند به نوی کړي.
زما ګرانو ملګرو، که چېرې تاسو په خپل ژوند کې په خفګان، غم، مایوسۍ او دباو باندې غالب راتلل غواړئ، نو د ټولو نه ښه مشوره زه تاسو له دا درکولی شم چې اوس مالک عیسی مسیح د خپل خلاصوونکي او د ملګري په تور قبول کړئ، نو هغه به ستاسو ژوند بدل کړي، تاسو له به یو نوی ژوند درکړي، او د مرګ نه پس به تاسو د تل دپاره هغه سره په جنت کیئ.
زما ملګرو، خدای پاک ته ستاسو مل وي. خپل ټول حالات خدای پاک ته وسپارئ، خپل کورنۍ، خپل ضرورتونه، خپل سختۍ او تکلیفونه، خپل یاره، خپل ټول ژوند خدای پاک ته وسپارئ، نو هغه به ستاسو ژوند بدل کړي. ستاسو په ژوند کې به یو ځل بیا خوشحالي راولي، تاسو به د مایوسۍ او د خفګان نه آزاد کړي.
زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې خدای پاک قدرت لري چې هغه ستاسو ګران حالات په خو کې بدل کړي. یاد ساتئ چې د خدای په نیز داسې سختې او ګران حالات، افتونه او مصیبتونه هیڅ نه دي. دا ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي او د هغه د قدرت لاندې دي. هغه ستاسو دپاره دا ټول حالات په خو کې بدلولی شي او ستاسو جون ښه کولی شي.
د خدای پاک شکر دی چې زموږ تیر شوی وخت، زموږ موجوده وخت او زموږ راتلونکی وخت د هغه په اختیار کې دی. او یاد ساتئ چې خدای پاک تاسو له کوم برکتونه درکړي دي، نو هر وخت د هغې دپاره د خدای پاک شکر ادا کوئ. روزانه هغه ټولو برکتونو او نعمتونو ته غور او فکر کوئ کم چې هغه تاسو له درکوي، او بیا د هغه شکر کوئ.
زما ګرانو ملګرو، خدای پاک تاسو ډیر په خاص او منفرد طریقې سره جوړ کړی یئ.
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې تا موږ ته د خپلې مور په حق لووي چې خدای پاک هغې له دا خوبي ورکړې وه چې د غریبانانو مرسته وکړي، هغې له سناسه ورکړي، او کله به چې هغې خلکو له ډوډۍ یا نور د ضرورت سیزونه ورکول، نو هغې ته په دې باندې ډېره خوشحالي ملاوي ده. نو زما ملګرو، زما یقین دی چې خدای پاک موږ ټولو له دا تحفه راکړې ده، او په کار دي چې موږ دا نورو سره شریکه کړو. نو یقینا چې داسې کولو سره به زموږ په ژوند کې خوشحالي راشي.
زما ملګرو، په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي، په خپل ټول زړه سره په مالی خدای باندې توکل کوه او په خپله پویه باندې تکیه مه کوه. چې ته هر کار کې نو په هغې کې مالی خدای یاد ساته، او هغه به تا ته صحیح لاره وښيي.
زما ملګرو، یقینا چې نن په دې پروګرام کې تاسو ډېرې ښې خبرې واورېدې. تاسو ته اوس دا معلومه شوي چې څنګه په خپل ژوند کې د دباو مقابله کولی شئ. موږ دام واورېدل چې کوم حالات او سیزونه موږ بدلولی نه شو، نو پکار دی چې هغه هماغه شان قبول کړو. خو ملګرو، دې سره سره دا خبره مه هېروئ چې زموږ خدای پاک یو مینه ناک او رحم کوونکی خدای دی. هغه موږ ټولو سره ډېره زیاته مینه کوي او زموږ خیال ساتي، او دا ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي.
زما ملګرو، که چېرې تاسو د کتاب مقدس په هکله او د مالک عیسی مسیح په هکله نور زده کړه کول غواړئ، او دا زده کول غواړئ چې تاسو څنګه هغه د خپل خلاصونکي په تور قبلولی شئ، نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. زموږ پته خو به تاسو ځان سره لیکلی، خو که چېرې تاسو نه لیکلی، نو موږ خپله پته یو ځل بیا تاسو له درکو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4001 00.
او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org.
او زموږ یو بل ویب سایټ دی، دا غی پته دا ده www.pashtozere.org. نو زما ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. زما خویندو، ماته پته ده چې تاسو په خپل ژوند کې اکثر د ګرانو حالاتو نه تیریږئ، نو زه د پروګرام په اخیر کې تاسو ته یو خاص خبره کول غواړم. زما ملګرو، هغه خبره دا ده چې هر وخت دعا کوئ، خدای پاک نه د مرستې او د پوهې دپاره دعا وغواړئ. هغه په کتاب مقدس کې وعده کړې ده چې هغه به زموږ د دعا جواب موږ لرا کوي.
نو زما ملګرو، راځئ چې نننی پروګرام دوا سره ختم کو. تاسو ما سره په دوا کې شریک شئ. مالک خدایا، موږ له آرام راکا، خدایا وس او توفیق راکا چې د خپل ژوند حالات قبول کو او مایوس نه شو، او په خپل ژوند کې یو ښه بدلون راولو. مالک خدایا، خپل تسلی او مینه موږ له راکا. مالک خدایا، زموږ ژوند داسې جوړ کا چې همیشه ستا په حکمونو باندې عمل کوو، چې تم خوشحاله او نور خلک هم زموږ نه خوشحاله شي. دا ټوله دوا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین.
د زما ملګرو، تاسو په کتاب مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ چې پکې د نصیحت نه ډکې خبرې شوې دي.
متلونه اتلسم باب. ځانګړې کس هر څه د خپلې خوښې په مطابق کوي او د هرې صحیح فیصلې مخالفت کوي. کم عقل ته پوی نه خوند نشي اغستی، خو هغه په خپلو نظریو ظاهرولو خوشحالیږي. کله چې بدکاری راشي، نو رسوایی هم راځي او د شرم سره سپکوالی راځي. د انسان د خولې خبرې لکه جواری اوبه دي، او د حکمت چینا لکه بیدون کی ولا ده. دا خبره نه ده چې د مجرم طرفداری وشي یا بے گناہ د انصاف نه محروم شي. د کمکل خبرې جنگ جوړی او خپل ځان وهلو ته جوړی. د کمکل خلا دا غ خپل تباہی ده او دا غ خبرې دا غ د خپل ځان دان ده. د غیبت کون کی خبرې لکه د خوندور خوراک پشان وی دا بالکل د سړی دن نه بدن ته کوزیږي. څوک چې په خپل کار کې سست وی هغه لکه دا غ رو پشان ده. څوک چې تباہی راولي د مالک خدای نو مضبوطه قلا ده. صادقان هلته منډه وهي او په حفاظت کې وي. د مالداره دولت د هغوی دپاره د مضبوط خار په شان وي او په دې خیال چې دا به د هغوی د حفاظت یوچت دیوال وي. د تباهۍ نه وړاندې د انسان زړه کې قبر وي خو د عزت نه وړاندې عاجزي راځي. څوک چې د خبرې اورېدو نه مخکې جواب ورکوي دا د هغه کمکلتوب دی او د هغه شرم دی. د انسان روح بیماری هم برداشت کولی شي خو مات روح به څوک وزغمي. هوښیاران همیشه د علم حاصلولو په لټون کې او د هغوی غوږونه د علم زده کولو دپاره تیار وي. توفه د انسان دپاره لار خلاصوي او د هغه لاس تر غټو خلکو پورې رسوي. څوک چې په عدالت کې خپله دعوه اول پیش کړي نو هغه صحیح ښکاري تر څو چې بل څوک راشي او هغه نه تپوسونه شروع کړي. په خسڼي اچولو جنگونه ختمیږي او د مضبوطو مخالفینو په منځ کې جنگ ختمی. د یو خفه شوي رور رضا کول د یو مضبوط خار د فتح کولو نه سخت وي او جنجالونه د قلعې دروازو ته اړمونه اچي. د خپلې خولې په میوه انسان خپله خیټه ماړه کی او د خپلو شونډو په فصل هغه مطمئن شي. په ژبه کې د مرګ او ژوند طاقت شته او څوک چې دې سره مینه کوي هغې ته به نتیجه میلاو شي. چاته چې ښه ښځه میلاو شوه دا د هغه دپاره خزانه ده او هغه ورته د مالک خدای د خوانه برکت دی. غریب سړی د رحم دپاره منت جاری کوي خو مالدار سړی په سختۍ سره جواب ورکوي. ځینې دوستان یو بل ته کنده کني خو رښتینې دوست د خپل ورور نه هم وفادار وي.
نو زما ګرانو ملګرو اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته ورسېدو. موږ له اجازت راکوي او تاسو د ښکلې شان گیت واورئ. د خدای په امان.
د خدای په امان.